Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاندوی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوی لانجه هواره شوې ده. ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د ده په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ټیمونو سره لانجه وکړه چې په نتیجه کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمې څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبري کړي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشري مرستو پر اغیزمنتوب او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبري وشوي. د بیان له مخې مولوي متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر بچار بونګ عبدالله چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته معلومات ورکړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابره شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې 14 ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوی او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بوریل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا وه چې دا کار ونه کړی.
یو اویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسوه او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخه کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدي د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه د بدلونونو ته ډېره لیوالتیا نه ده ښودلې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې و باوري چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا تور لګولې په چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د خپل پلار خلاصون غوړي. پنړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرایل غوښتي دي چې پر رفح ښار له بریډ څخه ډډه وکړي. او په بل راپور کې باوري چې د پیښور ښار د شور مشور اغیز د خلکو پر ژوند څه دی.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی ګاډی غړ غړ ګاډی روانې لندن دی او خوشور خزیاتې.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ساور نو لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له اتمه سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د پاکستان پاوڅ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم د لمینځوړو په برخه کې همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه د افغانستان له خاوري پلان او تنظیمیږي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان پوځ خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځوړو لپاره تر هر ممکن هدف پورې مخته تلای شي. د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د می ومه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. دی پاؤز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځوړلو او د خپل ادب او د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاؤز لمړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن هدف پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه هم وکړه چې د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره کې شوي او په خبره یو شمېر وسلوال پکې لمینځوړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي وو چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک غبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مال د بیلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او ان افغانان پکې خکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په شپږشتمه د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
دے جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سره د اخواري کې درلودې. دې حمله پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کې ده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهری
تھا. طالبان حکومت مخکی په وار وار دغه ډول تورونه رد کړیو. طالبان ویلی چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ٹی ٹی پی اتاریک طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلی چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان پاوځ بیا هم د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم د لمینځوړو په برخه کې همکاري نه ورسره کوي او وایي چې د افغانستان د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي دي. طالبانو بیګا د پاکستان تازه تورونه هم رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي بیګا نه وخت پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پاوز د ویان سرګندونی غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللی. هغه لیکلی دی چې د خیبر پختونخوا په هغه سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا هم لبریت کونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې په داسې یو حالت کې افغانستان ته د ملامتۍ د ګوتې نیول له حقیقت څخه د خلکو د پام اړولو لپاره یوه ناکامه هڅه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې اوه څلوېښت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اوه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. دبليو اف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي گیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو ژوند زندگی هم د سي خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخ دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک کیو یا دا زما خور د لکدا مش په مش دي توینه کمای خو موږ سي خوري وسنه لرو چې دې ته یو خوراک کورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي خو دوی په لیدو نه دي بریالي شوي، نو ځکه یې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د عزت الله جواب زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت له اړخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د عزت الله جواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله جواب لنیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند موافقه ته ورسیږي او له اسرائیل غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیل له دوشنبې ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوشې نشي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوترش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوستو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه
په نخ کړل. د غزې په تړنګ کې د جګړې لپاره رئیس تر اوسه پورې د اسرایلی پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوي. پر رفح ښار کې د اسرایلی ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سیشمې پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو ل شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو اوریدلای شي. د پکتیکا ولایت مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. دا روغتیایي مرکز چې $300,000 په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په مالی ملاتړ جوړیږي. د ځایي خلکو لپاره به د داخلي ماشومانو زیګون جراحي او واکسین په برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د خوست ولایت د سازي میدان ولسوالۍ د اسکندری او شمشی کلیو اوسیدونکو وایي چې لورسته یو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپانی په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال روډي ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپانی په نوم غار دی. په هغه لکه خپارې چلونه چې وکړي 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چاغ شوی دی او د غار نوسته منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هله کو چې موږ سره بیرانه مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکه پوهانو ته موږ ویډیوګانې عکسونه وروستول، هغوی دا نظر پوهېږو چې باید دغلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي تنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشی کلي اوسیدونکی صدیق وایي که چیرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا د هرات امنونه کومې پېښې چرمنځته شوې که موږ دلته قرباني کېږو هغې وروسته کومنګ سره کوم ام دردی کې کوم کوما کېږي نو هغه مونږ ته په نشه سوب دی. مخکې له مخکې باید مونږ سره مرسته دی سرپناوی پوره زه مناسب زه مونږ ته وټکای شي چې مونږ څنګه وکړو. مخکې لوټ شو سو د خطر نه د مشمون د وړګون د زنانا مونږ یو مناسب یو حفاظت زیته انتقال شو.
د سازي میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
400 کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشی په نوم یو کله دی سل کور کله خلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي. نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه ویل رامنځته کیږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډیر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مل نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده. نو الحمدلله چې کوم ځانی زیان نه لري. کورونا چې متضرر شي وو د هغه تثبیت شوی دی ان شاء الله. هغه سره موږ کومک وعده کړی دی سره موږ خپل کومک او هر څومره جوتوان کو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ کړی دی چې خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ لې نږدې سره ان شاء الله آینده لپاره نور کوم مشکلات پیښېدل زموږ کاري ټیم ملته په ساحه کې وي ان شاء الله وخت په وخت هغه سره موږ په اړیکه کې.
کاسا هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د زازی میدان د شیرپنۍ په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او گیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، له دې سره را رسیدو د خبرونی ورستۍ برخې ته او یو ورستۍ راپور لرو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږ دومره زیات شوی چې خلک یې اړ کړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د پېښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبري الته ویلي چې د شور ماشور نه یوازې د ښار فضا ککړه کړې، بلکې په کور کې هم د دوی د ژوند آرام اخیستای دی.
هر ډول شور، د رکشو ناکار آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوی سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرنډونه، د سودا د خرڅ لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکري، د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه، بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرڅوي، مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو، او بس بوجوي بوجوي بوجو گاډي غړ غړ گاډي رواني لندن دی، خو شور خزياته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لاس بجې روټین خو نه راکوي. دومره دماغ خراب شي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو وتاقونه او کمري ډیرې وای ورځی ستړي ستړي په کار تیر شي، او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی، خو په پېښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټیو کا اورځین د لاله شوبیا د مرسته کولو ولا تیریږي. دا انسان نه زور ورکې مزغو د پاره، او مزغو د پاره نقصان دي، او جسم د پاره نقصان دي. نه پوره کیږي کنه په یوه بجه ډیپټیو کا بیا ټوله شپه لار بر ټرا پره کی، او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي، په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي، لکه په غوږو کې تاسو اورئ، دم یو سټیج کې داسې مرزي، بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي، هغه کې انزایټي، ډیپریشن، ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدل شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پېښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی، ډیریدونکي کارخانې او بې ځایا تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راډیو.